بجو مشهیدا مشال ریډیو دے د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منې په دې خبري غړې کې مو یو شمیر راپورونه شننې تبصری په ډومبۍ نیمه کې راوړې دي او کتر پای را سره مل شوې نو د غټول خبرونه به وري د سیمې د نړۍ د حالاتونو به خبر شي او د دې خبرونه پر وستې نیمه کې نیخ پنیغه د مرمنو پاړه خبرونه سر ویلرو چې قربانای ملي حمیرزاده ده هغه به د دې نیمه غړې نه پس واوري پاول خبرونه بشیر غواخ نه ووري
د پاکستانی فوز او افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی مذاکرات به نتیجې پاتې رسیدلی او د تورخم لارا نن هم بند ده. په شمالي وزیرستان کې دوه پاکستانی فوزیان وژل شوي او د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي پلاوی د تورخم پاړه خبرې کړي خو لار نن په 15 ورځ هم بنده پرته ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی دفتر د فروری په 14 خبره کړي خبر پاڼه کې ویل چې د هغه په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوز له ځایي مشرانو سره وکتل خو د لارې پرانستلو پاړه کوم جوړجاړي ته نه دی رسیدلی. د هغه په وینا پریکړه لوړپوړو مشرانو ته پرېښودل شوې ده. په تورخم کې د ځوکونو یو چارواکی هم د نوم نه خولو خبرولو په شرط مشال ریډیو ته د هغو خبرو تایید وکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 18 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سمه سوداګري هم ودرېده. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي په سپینوام سیمه کې 4 پوځیان وژل شوي او 2 زخمیان دي. په میرامشا کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د فروری په 14 د وسلوالو او پوځ ترمنځ په ډزو کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي خو چارواکي دا نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کورمې سوداګرو او ځایي خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې سدي بازار ته په تورې وړې نومې لارې د مالونو پوړلو لګولو بندیز دی لري کړی. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشی د فروری په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې شاوخوا وی او نه راهیسې د لګیدلې بندیز له وجې مالی تاوانونه کیږي. د هغه په نه د تورې وړې لار محفوظه ده نو باید خلاص شي.
د لارو بندول په واجب باندې باندې خلکو ته نور مشکلات راکېږي. خلکو کې نور کرکا علاقې کې نفرات دا زیاتېږي. نو مهرباني ده وکړای شي چې د کومه لاره بند شي د تورې وړې والا نو دا د خلاصه کړلې شي. دا یو محفوظه لاره ده ساده بازار ته.
په تورې وړې لارې دا بندیز د فروری په 18 په اوچت او مندوریو کې د گاډو پر قافلې تر حملې وروسته لګیدل دي. د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په موحده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې وه خو تر اوسه ټولې لارې نه دي خلاصې شوې او د حکومت لخوا اعلان شوي عملیات په ځینو برخو کې روان دي. په اسلام آباد کې له افغانستانه کډه شو خبرلانو پریکړه کړې چې لاغه هیواد په زور د استل کېدو خلاف به سپریم کورټ ته ځي. دوی دا پریکړه پرون د خبرلانو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک لخوا په جوړ شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوالو زیاته کړې چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د طالبان پر واک کې تر راتلو وروسته شاوخوا 100 افغان خبرلان اسلام آباد ته کډه شوي او بل هیواد ته د ورتګ په هیله تر اوسه په پاکستان کې اوسېږي. د دوی په وینا کې دا خبرلان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي. د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 پورې افغان کډوالو ته مهلت ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلی دی چې که چېرته د دغه خلکو کیسونه او درخواستونه په نورو هیوادونو کې ونه منل شي نو دوی به افغانستان ته ولیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو پلاوی د نشې موادو پر ضد د شریک کار په اړه خبرو لپاره ایران ته تللی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت کورونو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د فروری په 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورونو چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایراني چارواکو سره د نشې موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. تر اوسه ایراني چارواکو په دې حق لا څه نه دی ویلي. تېره میاشت ایران بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی وو او نور موضوعاتو ترڅنګ نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د فروری په 23مه وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ په اوربند په راتلونکو نوي کې رضامندي کېدای شي، خو نوموړي دا خبرداری ورکړ چې د سولې معنا د اوکراین تسلیمېدل نه دي. ولسمشر مکرون پرون په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته دا خبرې فاکس نیوز سره په یو مرکه کې کړې دي. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تازه مونږه همکار بشیر ګواخ وړاندې کول، او اوس د خبرونه په لور ورسو.
پرون په تورخم کې د پاکستان ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پلاوی ترمنځ مذاکرات وشو. په مذاکراتو کې په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه خبرې وشوې، خو د تورخم دروازې په اړه پکې څه پرېکړه ونه شوه. بلخوا سوداګر وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی مالی تاوانونه کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 21مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې وروستو د تورخم دروازه وتړله، چې ورسره سم سوداګري هم ودریدا. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
پدې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارتھ بریگیڈیئر امیر نواز په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ، او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ، او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دی په ممنوع ځایونو کې مورچې نه جوړوي، بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوي، او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځای نه ډیر لرې دی، او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغې نه به دواړو خواوو ولسونو ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي، او تجارت په ورسره آسان او تیز شي، او کوم دفاعي مقصد لپاره دا ستنې نه دي لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یا دې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نه کا، او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته وویل چې په تورخم کې به په ممنوع سیمه کې هیڅ کله چاته اجازه ور نه کړي چې هغې لوري ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس ترې طالب چارواکو د فبروري 15مې نیټې پورې مهلت وغوښته چې دا هر سبا خپل لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي، او بیا به په بله غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 28مې نیټې راهیسې پاکستانی چارواکو تړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
د حکومت دروازه چې بنده شوې ده د 28مې فروری نه، نو دلته چې کوم په بارډر باندې او روزانه چې کوم درې څلور سوه 1500 پورې اکسپورټ ګاډي ځي، برامداد ځي، او درې څلور سوه ګاډي درامداد راځي. په دې کې چې کوم کنه درې څلور زره کسان لګیا دي، ورسره دا هر یو کس سره یو کورنۍ ټچ ده. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسي میکرز دي دا راغو هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي چې ټریډ مثبت اثرات به سي منفي اثرات به سي. مونږه هلته چې کوم کنه درې څلور او 500 ملکو سره لسو ملکو سره مقابله په ټریډ کې مونږ به څنګه څنګه پالیسي جوړو. باقی چې کوم کنه اکسپورټ چې څه ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کوم هلته مونږ زیر یو، هغه مارکیټ کې مونږ میډین پاکستان هغه شایلته نشته، بالکل نشته.
همدارنګ مسافر له تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې پیښور ته د استانشي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
سلرمه پنځمه د سیګریټ بندې شپې په مخ باندې بند شو د چا ته پته نه و. بیا خو یو ال را کې چې خلک ناراضي وړ خلک له پیسو نه خلاص دي. زنانه پښتنې خوندې وي سړی به نور سره بیرته واپس ولاړې چندې مرتبه کې بیرته واپس غته ولاړې پېښور ته هوټلو کې جای نه را کوي څوک دې بندې پراته دي بسترې نه لرو ټول خلک له خرچو چې خلاص دي ما ته ولا خپل دا 1500 روپۍ را پاتې دي دا زو ځان په واره سم بس دا پیسې پاتې دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 28 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لور ته مورچی او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتی ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول پاکس العمل کې احتجاجن تورخم دروازه وربند کړه او دا دریز خپل کړ چې دوی په ممنوع ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوع ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د کورمس هدی بازار ته په تورې وړۍ نوملار په مالوړونکو گاډو بندیز لګول شوی دی. دا بندیز تر هغې وروسته ولګید چې د فروری په 18 په اوچتو او مندوریو سیمو کې د گاډو پر قافله برید وشو. په صده کې یو شمېر مالوړونکو گاډي ولاړ دي او سوداګر وایي چې د دې له وجې ورته نه یوازې تاوان رسیږي بلکې په سیمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ نفرت هم زیاتیږي. بلخوا پولیس چارواکی وای چې دا بندیز هغوی نه دی لګولې. نور د تاریخ ورغره پر راپور کې
په کورما کې د سدې تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې بازار ته پر تور وړي لار په راوړل کې دونکو مالونو لګیدلې بندیز دی ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي لا یوې اونۍ په سلګونه گاډي لا مالونو بار په سینارک او منتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوستې سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه په راوړلو د لګېدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطر پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي چې د مو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي دا نور خشي خلکو ته سهولت ملو شي. نو د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات راکېږي. خلکو کې نور کرکا علاقې کې نفرات دا زیاتېږي. نو مهرباني ده وکړی شي چې د حکومت لاره بند شي د تورې وړې والا نو دا د خلاصه کړلی شي. دا یو محفوظه لاره دی ساده بازار ته.
د ساده بازار په کوزه کورما کې لوی تجارتي مرکز دی چې ورته په زرګونه ټنه د خوراکي توکیو ترڅنګ د ژوند صورت سیزونه هر ورځ لا پېښوره، لاهور او داسې نورو ضلعو څخه دا وخت د تور وړي پر لار راوړل کېږي. که څو هم د سیمې مرکزي لار په الیزو ورغلې خو پر مسافرو تربریدونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیامیشت علاقې د خپل سیکورټي په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایي اوسیدونکي امجد علي شاه مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید پېښه تر رامنځته کېدلو پس پر تور وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوي چې دا ورسره حکومت ظلم روان کړي.
نو ساده بازار کې چې لغن کې بریک روشي نو بیا د خور د نوش ډېر غټ تکلیفې دوايونې دي. پېټرول، آیل وړې را مسله وي، ګیس، داسې میډیسن نو اوس دوه ورځو نه ورو ورو کمای راځي بې تدریج. نو اوس بله داسې څه طریقې کار شته نه، بله لاره شته نه، او دا یوه لاره څه دی هغه داسې استعمالې ده هغه ګورنمنټ طرف نه بانده شوه.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال لډیو ته ویلې په توره وړي لاره باندې پر مال وړونکو گاډو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاري شوی او که بل چا کړی وي پر هغه سنه شیبله چارواکي وای حکومت د کوهات پر سیمه شې سنیما شران تر کې نوول پس د دواړو ترمن د جنوري پر اولنی نیټا یو امن موعده کړي چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته نو کېدای شي چې د نورو غیر محفوظه لارو پر ځای په مرکزی سړک باندې د تلو راتلو سره هغلته ماحول او په خپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګیدلی وي. د دې ترڅنګ ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزي مشال لوډیو ته ویلي په صدک کې د ګلپورز د مذاکراتو پر وخت پوځي چارواکو پر لاره ولاړ ګاډي د سیمې په لور راپرېږدولو ته رضا شوي او زیاتوي دا بندیز یې په عرضي بنیادو اوچت کړی خو دومره ده چې تاجران به له تاوانونو بچ شي او سره په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سیزونو کمی به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل دپاره به مذاکرات کوو. څه خپل د علیزی و د بګن دالې را خلاصه شي په هغې باندې بره پره چنار ته او سدې ته څه څو کنویانې دي راتلو دپاره یو پروګرام سیټ شي او یو فیصله ور باندې وشي.
په کورما کې پر مسافرو تر بریدونو او جګړو په سنیان او شیاګان جو بل علاقو ته ورځي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سیکورټي په خاطر تګ را تک کوي. که څه هم د 2023 کال په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ تر جګړې پس لارې پر بندېدلو حکومت د کنوایانو په ذریعه د مقامي خلکو تګ را تک او نور ستونزې حل کولې خو پر قافلو د شوي وسلوال بریدونو له کبله هغه سلسله دا وخت ودرېدلې ده. حکومت د کوهاړ پر سیمه دواړه فریقین تر کېنولو پس د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د تګ را تک لارې د خلاصېدلو خبره شامل ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ټول پاکستان د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیې د تیلو د نرخونو په اړه باندې د حکومت پر ضد د کار بندیز دړکه ورکړې. دوی زیاته کړې چې له دې سره به د تیلو هره کمپنۍ په خپله خوښه نرخونه ټاکي چې ورسره به په هیواد کې اقتصادي مسلې زیاتې شي. په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي، یعنی ډی ریګولیټ یې کړي او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنۍ که ملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوخه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفي اغیزو په خپل باندې وایي
ډی ریګولیشن باره کې سخت ریزرویشن دي. 5-7-8 کروڑ روپے لګي نو دا یو پمپ جوړیږي. 10-15 هزار چې د پمپونو بند شي دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپو موبایل او نن سبا 900 روپے کې خرڅیږي. ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینا کم زیتا ہے قیمت او رسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي او اس کو پورا پاکستان کے یو ریٹ دے کراچی نہ والا تر گلگت بلستان پورے چترال پورے او خیبر پورے.
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان افریدی وای چې غټ ځان به د دې پریکړه دویته او عام ولست وی
فائدہ په آئل مارکیٹنگ کمپنیو ته عوام ته او پمپونو ورته سراسر نقصان دی. د دو فائدہ سب ملٹی نیشنل کمپنیاں دی تو ورکول غواړي او دا لوکل چې کم زمګه پاکستانی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں دی دا به خرابې شي. د کوهاټ کولا کروڑ آئل رزي صفا کول د پاره کراچي ته د کراچي ولا صفا کول د پاره پینډې ته رزي نو دا کریا دی ډی ریګولیټ کی چاوم وتا فوري لیفټ ملاو شي. بل ته آئل ریفائنری ډی ریګولیټ کا نو هغه ته عوام ته د 15-20 روپے په دستی به پر لیټر باندې فائدہ ملاوشی. بل دا چې کله ملک کې د تیل شاټی شي یو خو زمونږ ډیفنس ولا خپل ریزرو پراتی اب موږ سره نه دومره به کپنی نه راوړي چې سمه خرڅيږي.
خو په دې اړه د پېټرولیم مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاشت کې هم ویلی وو او دغه ډول 13 کال اپریل میاشت کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر دا خوخه ده چې د پېټرولو نرخونه ډی ریګولیټ کړي. خو دا هم ویلی چې د دې به پورا جاج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي. دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او اولسته سګټه شته او کنه نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي چې نیغ په نیغه ګټه به یې عام ولس ته وي.
پیدا به دای چې کمپټیشن به جوړ شي، نو چې کمپټیشن چې جوړ شي جینو آئی کېدی شي یو کمپنی دا هغه بلو پرایسز باندې پیټرولیم یا ګیسولین پرایسز خلکو ته ورکوي او بل کمپنی دا هغه ډیر ورکوي، نو دغه شان د دې کمپټیشن د وجې به عام عوام ته هم پیدا ورسي. اوس به ګورنمنټ کنټرول دی، ګورنمنټ یو پرایس سیټ کی پای باندې خپل ټیکس نه مسنو لګي، ګورنمنټ خپل ریوی والی کمپنی د خپل والی او عام عوام ته څه پیدا نشته. چې کله دا کمپټیشن جوړ شي نو بیا هاي چانس دی چې د موجوده قیمتونو نه موږ ته کم قیمتونه ملاويږي د آئل پرایسز.
دا پېټرول پمپونو مالکانو تر مخه ټول پاکستان کې دا وخت شوخه 15,000 رجسٹرډ پمپونه دي او د دې کې په زرګونو مزدوران کار کوي چې دا غوي کورونه پر روان دي. باید دوی پر روزګار بندول نه مجبوروي او روزګار کولو ته پریک دي. ګنې راتلونکو 4 مارچ نه به په خپلو کې د سلا ورست ټول ملک کې پمپونه وتړي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو زده کوونکو ته د کررو پاړه باندې زموږ همکار شبیر جان دا راپور رالېږلې تاسو ته وړاندې کوم.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وایي د حکومت لخوا دا یو غوره ګام دی، خو باید په شفافه توګه دا قرضونه په اسانه ورکړل شي، ځکه وړاندې هم چې کومه قرضې حکومت د زده کوونکو لپاره یا ځوانانو لپاره اعلان کړي دا هغې نه هم دوی خبر نه شو. د باچا خان پوهنتون احمد علي وایي
وزیر اعلی صاحب یو خو اقدام اغوستو، نو احساس نوجوان لون چې کوم پروګرام کیونکہ پاکستان کے ہو نہ نوکریش تھا نہ مطلب بل سر رجسٹر نوجوان ہو رہا نو دا یزر اللہ سے یوہ ایک دم اگش تو آگے کے مونگے پلان نکلے ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ ماہ بگی گی چی داغی مونگ سو اثر پتہ پوئی نشو اور مونگ سر ڈیر نوجوان دو یونیورسٹی مر گرو ڈیر مر گرو یہ پلان نکلے ہوئے اور چونکہ آگے اس مایوس سے ریزا کچرا دی اسی دو اڑا سا پتہ انہیں لگے رہا دا چا واش تو چا تمیلوش پہ دا پروگرام سنگا ہو سنگا نو.
دا پیخو پوهنتون فارمیسی کی پی ایچ ڈی کونکی جنید اقبال وای چې قرض ورکول وړاندې باید دغه ځوانانو ته د روزګار تربیت هم ورکړي شي او ورسره د روزګار پیلولو لارې هم ورښودل شي. وزیر اعلی سردار علی امین خان ګډناپور د جمعې په ورځ پیښور کې د زده کوونکو یو غونډه ته په خپل وینا کې ویلي وو چې راتلونکي بجټ کې به دوی دې لپاره 2 ارب روپۍ اېږدي او دې ته به تر 2 میلیون روپۍ قرض بغیر سود نه ورکوي او پر ځای د دې چې نورو ځایونو ته دوی نوکرو پسې وګرځي خپل د دې جوګه شي چې روزګارونه هم شروع کی او نور خلق لا نوکری هم ورکړي. دا خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو عمر وزیر سید فخر جهان په دې ورستو کې مشال لیډو ته ویلیو چې د دوی حکومت ایواز تعلیم افتا ځوانانو لپاره نه بلکې بیروزګار او بغیر تعلیم ځوانانو لپاره هم د 1500 نواله تر 1500 قرضې ورکوي چې په روان روزګار خکې او یا نوی روزګار شروع کی او وايي دوی به هر هغه ګا پورته کوي چې په شفاف توګه حقدار ته ورورسي. دغه ډول د ټیکنیکل تعلیم یا سند لرونکو لپاره هم دوی وايي چې تربیت په ورکوي شي او کم کسان چې بهر تل غواړي هغې سره به هم حکومت کمک کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان خبریالانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور د وستلو پر ضد به لوړې محکمې ته ورځي. په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بې کوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بې پولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي، خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکای د وعده په اساس دلته راغلي. امریکا ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ بدلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکای ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېره ده. هغوی ته نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکای ته انتقال کړي او کار نه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د آر ایس ایف او د ژورنالستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د شپږو میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله خو اوس د یوې میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي چټکه شي. دغه یو میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور هایکورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالستانو کیسونه پکې پراته دي.
زموږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې یو فیصله شوه دا چې افغانان چې دی هغه ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلستان دي چې هغه د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلستان دي چې هغه په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړي دي نو هغه باندې د غنه پښتنه شوه دا نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دي. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو بیا قانوني لار باندې نن غور وشو عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې هغه نه داسې امداد کې دي شي امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بی اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس د لوډ شیډنګ له امله شکایت کوي. په تیرا مېرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره به خواړه پسه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلینډرو کارولو وس نه لري. تفصیل خالد انیاس.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقه کې تیرو سلورو میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف شل منټو لپاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجې دی.
دی مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاکونه نشته دی او را روانه روجه د دې سره بندوبست وشي مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونه نوي.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکو ده مشال ریډیو سره خبرې کوي. ګیس نوي او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهیږي روژه کې به د پښمنۍ او روژه ماتي کې پخلی څنګه کوي.
ګیس راته ني ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما حامی هم پس تیارو پښمنۍ پس تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم را ته سم شي. بیا په بیا خشا کړو تکلیفي سلندر راړه کو کو ګران خدا او غریبیان ګیس نه ویټول را زو بس بل د بجلی بل لازی د ګیس بل لازی میاش کې سوزل سلندر هم راړه کو کله پی سی یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمې شاهین وای تیرې سمودي رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ سیوا شوه دی. چیلوجی دوی ته پخلی کی ستونزې را مخته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلندر ګیس وکړي.
نن سبا خو بالکل ګیس نشتا. د روزې نه مخکې لوډ شیډنګ شروع کو نو ډیر مشکل ده ځکه چې دغه نه ګیس نه نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده او دا نور پان ګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي د انسان خرچه کیږي هغه خو چې دی نو سو ورځې کیږي او ډیر زیات خراب لوډ شیډنګ دی. لوډ شیډنګ سو چې ګیس نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریژن دپاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کې د پښمنۍ او روجماتي وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکول شي. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم کړو. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا میرزاده مو په سر ویونی خبرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول وخې. نن را سره په خبرونه کې شاعره او لیکواله کلثوم افضل زیدوی صاحبه ملمنه ده. کلثوم په اردو او پښتو ژبو کې د نظم او نثر اته کتابونه چاپ کړي دي. په پښتو ادب کې د هلو زلو په سر کلثوم صاحبې ته یو شمېر ایوارډونه هم ملاو شوي دي. د پېښې لپلوه کلثوم د یو های سکول پرنسپل یا مشره ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او کوششونو باندې خبرې کوو. تاسو را سره ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې څخه پوښتنې لرئ نو را سره شریکې کړئ. اول د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکې چې داسې دي. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202110 005 00202110 005 00202110 003 05 00 05. د سکایپ پته مو دا مشال ریډیو چې دا سې لیکو MASHAALRADIO. سروې خبرونې ته خره اغلاس. ملیحا میرزادم د پروګرام قربانا ما سره میلمنه د کلثوم افضل زیدوی صاحبه دا وی سره زموږ غاړي کټینګ شوې دا ورته خره اغلاس وایو. سلامونه او ستړي مشي دي.
وعلیکم
السلام. ډیره مهرباني. امید کوم چې تاسو به هم خیر صحت بم خیر.
شکر جی الحمدللہ.
مننه جی او ډیره مننه چې د مصروفیت باوجود تاسو مونږ له وخت راکو او خپل کار نیمګړې پاتې کو خو مونږ سره تاسو را لینو ډیره مهرباني.
ریس خبر نشته جی بس دا خو ټول تاسو د غری کوششونه دي چې د پښتو ژبې دا پروموشن کیږي په دې طریقې باندې د دنیا هر یو ګټه زموږ غږ رسی او دا د پښتو ژبې د ودې لپاره تاسو کوششونه کوي او کوي نو موږ ډېر شکر گزار یو.
د ودې لپاره خو تاسو کوششونه ماشاءالله ډېر زیات دي او پای باندې نن خبرې کوو او اوریدونکو کتونکو ته بلنه ورکو چې هم ضرور ټلیفون وکړي په خبرونه کې که د کلثوم صاحبې نسته تپوس یا پوښتنه کول غواړي نو خبرونه تاسو په وړاندې دا تاسو کولی شئ. په فیسبوک کې موږ تاسو ته پیغام پریښې دي که زنګ نشئ وهلی نو بیا هلته چې کوم لیکلې بڼه باندې پیغامونه وي هغه موږ کوشش شکو چې لولوي. نو کلثوم افضل زیدوی صاحبه څوک ته د کوم ځای سره تعلق ساتي په دې باندې به خبرې کو. جی کلثوم صاحبه کلک شانت خپل بنیادی معلومات راکې تاسو د خیبر پښتونخوا د کوم علاقې سره تعلق دی. جی
جی زما ته بنیادی تعلق د خیبر پښتونخوا د زبرسوابای ضلع یو کلی زیدی سره زما تعلق دی جی او التنوی د ابتدایي سبق مې التنوی لې او هغه نه بس د کالج یو سټډیز پسې بیا راووت او هر مردان ترالو نو بس بیا کلی ته نیو ورغلی بس بیا دلته کې د غلطو او بس نو جاب کوم او سلیکل را لیکل کوم بس دکشان زندگی روانه دی.
خا ماشاءالله استاسو بیا پیشه لپل وچ څنګه مونږه وې تاسو کار روزگار چې دی تاسو د یو سکول پرنسپل یا خو ورسره تاسو د ډیر وړو کوالی نه قلم راغست دي نو کاغه تجربه را سره شریک کړی چې سبق خو تاسو ویل خو کله نه تاسو شاعری ته مخه وکړه او څنګه مو مخه وکړه
دا جما د خپل ګړمنه کتاب چې کله زما چاپ شو د سنگتاری نو هغه ټایم کې ما باغې دغه پغې پیش لفظ کې ما لیکلې دي چې زه ډیره وړو ما اتم کلاس کې ما او دا زمانه و د 1982-83 زمانه و 1983-82 داسې کې ما یو ځل سکول نو پورته رالم او مور پور کې نه نو ما هلته کې بس کېناستم او داسې لیکل مې وکړ یو دوه شعرونه مې ولیکل په دغه کې په خپله کاپۍ کې او بس داسې یو حادثاتي شانتې خبره وه کې او بس هغه شعر چې کوم ما ولیکو اردو کې مې ولیکه او هغه داسې و چې زمین کے پھولوں کو کھیلتے ہوئے اکثر دیکھا جو کا اثر جو کبھی ہم نے بندگی کے لیے اب ٹائم ابتدا عمر مطلب
خدا گلستان صادق رور سلامونه لیکلی دی په فیسبوک باندې او دوی د افغانستان نتاست پیغام پرې خې دی دوی وی چې تاسو اول کوم شعر لیکلو هغه تاسو وې او بیا دوی چې تاسو استادان سوکتی چې تاسو سره مرسته کوله او بیا څنګه مو دغه هنر ته مخه وکړه شعر په برخه کې کم ډول شاعري سخت ده د دوی یو سو پښتنې دی نو دوی وی چې استادان مو سوکتی چې تاسو مرسته کړي دا او بیا څنګه تاسو د شاعري ته مخه وکړه یا تاسو په کور نه کې داسې څوک شاعران وو ادبی کورنۍ وو کو څنګه بعد کم ډول شاعری کې کم ډول شاعری سخت ده
د دې تاریخ سلامونه کوم جی او مننه کوم د دې د پښتنې خپل څه نه دي د شاعرۍ خو چې ما څنګه تاسو وی کنه جی مو زمنګ ما هو مخکوم ذکر کړو چې زمو مور پلار وې چې کل سټډیز کوي نو بیا نور سره سم کوي کنه جی خو زما چې سره خیال له زما د خوب دا شوق هغه خو هغه دا چې سبق واله نه وکنه سبق سکول ایجوکیشن دا غینو نو هغه ډیره تکړه او خیر خزو نو دا پښتو کې ایری چې دینو هغه وکولا نو د جینز کې کدا لک شانتي دا یو شی ګینی ادروایز زمانه زمانه علاوه زمو په پوره خاندان کې شاعرای په لحاظ باندې دا څه خاص سوګنښت او دوی خبر ده جی چې استادانو خبر ده چې څنګه ما وی چې دا مور پلار وراته دغه نو کو کنه جی لکه یو دغه مرسته نه کوله را سره هغه وی چې دا اسی بس کار دی بل په دغه وجه خپل دغه چا ته خو دلو نو په کله ما د خپل د اردو کتاب سمتاري چاپو نو دا زموږ یو سټوډنټ و زمانو هغه لما ورک هغه سات اردو کے غیر ماسٹر کو دے پیشاور یونیورسٹی نے نو ڈاکٹر ظہور احمد اوان سے لے اگے زما کتاب یوڑ او زما رہی او کتلا او اگے چ کم دین او اگے زما اگے سٹوڈنٹ تے وجے دا دیکھے اسلا اس کی سب سے ضرورت نہیں تے بس دا جس سنگ دین اوندا شان کی چاپ گئی نو بس دا لحاظ باندې چې کم دین د اردو کو ادب کو دما بالکل استاد اومنا باقی چې پښتو ته کله زره ول نو بیا زما اندیش شمس القمر بابا چې کوم دی نو غوی زما چې اول ولولا ما غی له اوه غی مر ته دغه شانتي وي چې دی کېد اسلام د ضرورت نشته او کتاب اوم دغه سي نو بس ما بیا د هیڅ مسلمان چا په او د دین چې دین او بیا نو د کلی یو شاعر دی لیکر تصور سی نو وخت چې کوم دی نو هغه زما سره د پښتو نیمه مورنۍ ژبه دا دغه د خوب چې څوک یې دی یو مضمون په تور باندې یا د کالج سکول کې بنده لیکلی نه کنه زه همیشه دا خبره ضروري ده چې دا پښتو ژبه زموږ مورنۍ ژبه ده چې دا د کورس دغه کې شامل مقام
په دې باندې بم خبرې کو. کلثوم صاحب، تاسو وایئ چې پښتو ژبه د خامخا په نصاب کې شامل کړل شي، دا غو لپاره د چا چې مورنۍ ژبه ده؟ او تاسو ویلې چې تاسو اول چې کوم کتاب و هغه تاسو اردو کې دوه کتابونه چاپ کړې، خو بیا وروسته د هجر موسمونه تاسو د پښتو یو کتاب چاپ کو، چې نه پس دا سلسله په دواړو ژبو کې شروع شوه. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو، ګورو تاسو نه څه پوښتنه کوي او چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه میرزاده بی بی، تاسو ته سلامونه، تاسو ملوانی ته هم سلام،
ستړي مشي. وعلیکم السلام، گوهر علی دوران خبرې کوي؟
بالکل، گوهر علی دوران ام د باجوړ غرنی سیمه چارمنګ څخه.
مننه تاسو ته خره خلاص وای په خبرونه کې د کلثوم صاحبې نه بس پوښتنه لري.
بالکل، پروگرام ډیر خوند راکون مال چې زما سره اړیکه ونیسم. زما دا پوښتنه ده چې دوی خو نثر هم لیکي او نظم هم، کنه؟ نو په دې دواړو سمفونو کې د کم یو لیکل ډیر مشکل وي، کنه؟ هغه ډیر کار غواړي او ذهني تکاوت په کم کې ډیر وي.
صحیح.
او بل یو فرمایش هم ترې نه کوو چې د دې د خوښې کوم نظم چې ډیر یې خوښ شوی وي او دی لیکل وي، خو هغه موږ ته لږ شانتې برخه راواوروي.
ضرور ضرور، ډیره مننه. دغه پوښتنه به ما هم کوله، دا فرمایش به ما هم که خوښه ده چې د اوریدونکو له خولې ورته به مونږ ووایو. او ډیره نن گوهر علی دوران چې تاسو په خبرونه کې سبا غسته، تاسو خپل شاعري سره فکر کو چې علاقه شته دی؟ ها، د گوهر علی دوران نم ډیره ډیره مننه. او ملمنې ته ورزو کلثوم افضل زیدوی صاحبې ته د باجوړ نه گوهر علی دوران ټلیفون کړو. کلثوم صاحبې، او دوی وی چې په نثر او نظم دغه دوه صنفونو کې کم زیات مشکل دی، لکه ذهني تکاوت په کم کې زیات وي. او بیا دوی یو فرمایش وکړ چې ستاسو زړه ته نږدې کم داسې نظم وینو کا موږ سره شریک کړي.
لکھل جی دی کنه جی کاغه نظم دی او کنه سر دین دا قدرت ورکړ یو صلاحیت ته انسان لا چې سو کو چاله په نصر کې دماغ ورکړ دی الله تعالی، نو اغه نصر لیکي چې چاله نظم کې ورکړ دی، اغه نظم لیکي خو د دې چې کم دی نو بنده دا سي عام طور خبره او کې نو بیا شاعري لګران کار دی او هغه به خپل اغه الهامي کیفیت ته انتظار کوي. او دا بچ دین او نصر چې دین واغه خو بند په حالات حاضر باندې هم لیکل شي کنه جی، نو هغه دادی پکې او نور چې دین صلاحیت دواړه د قدرت د طرف نه دي چې انسان له لیک صلاحیت ورکې نو دواړه لیکل شي اسانه سره لیکل شي. باقي تاسو دا د شعرونو شریکول وي او بل تاسو دا وي چې صنف کوم دغه د ګران دی لیکلو کې، نو زما په خیال چې زه خو ما خو همیشه غزل لیکلې دي، خو د شاعرۍ په صنفونو کې چې کوم ګران صنف دی نو هغه نظم لیکل ګران کار دی، غزل اسان دی. او یو بل تاسو دغه وي د شعر فرمایش دی کړی دی، نو زه یې سره دوه شعرونه شریک کوم خپل چې هغه شعر دی چې غمجن تمام مخلوق ته نه پوي غم چې دا ولي او پسترغو غش نه وینم غوسي غم چې دا ولي او دشمن می ستړی ستړی شو او جړو کې پری کولو دښمن می ستړی ستړی شو په جړو پری کولو او په هر باغ بهر ز بیا را زرغونی غم چې دا ولي.
دی خسته شیرونو، ماشاءالله. مننه کلثوم صاحبې، تاسو سره خبرې کوو او بالکل تاسو وی چې دا یو الهامي کیفیت ته خدا داد صلاحیت تینو بیا دا هغه سه هم کار کوي. خو دا به تاسو کو چې پهل خو تاسو د اردو نو کو او د شاعرۍ نو کو، بیا روس ضرور تاسو نثر ته مخه وکړه، که هغه تجربه شریکه کې بل تاسو سر کې وی چې تاسو د کورنۍ طرف نمرسته نه و، نو تاسو اولنې شعر کله چې خپل بابا ته، والد صاحب ته یا مور والدې صاحبې ته کولو، نو یې کې تاسو یری دی او که څنګه؟
ما جی د مور خپل شعر خپل اړو چرته خودلې نو هغه یو ډېر بد ګڼ زموږ د کلی ماحول کنه جی، په داسې قسم اکټیویټیز به هغه نه سپورټ کول، داسې به نه مرسته به نه کوله، نو ما خپل خپل شعر بالکل خول نه چره. او چې کله مې خپل ته پرمیشن د پر او دا شانتي چې زه کتاب چاپ کول غواړم، نو هغه ما ته دا وې چې ته راوړ چې زه وګورم چې تاسو سلی کلی، نو ما هغه بیا چې خپل کتاب هغه ته یوړو او دغه مې کنو ور مې کغې د لاس کینو بس هغه مړومړی او دوه درې پیجې زغې وکتلو بس بیا ما راکما دی چې بس صحیح ده. خدای یو دوه خبر بیا ساده چې شاعرای کې په نثر کې ارس چې لیکي نو چې یو پکې مذهب سرچور چاړو نو کې یو سیاست سره دز دا دوه خبر ته پلارو کړې او بس دې بیا ما همیشه خیال وساته. دوی ما خبره ده د خدا بچې د نثر لیکل نو ما چې څنګه وای چې زما کتاب څنګه تاریخ کله چاپ شنو د دې ذکر په ډان اخبار کې یو کال پورا پدی وای لیکل شو او دا غي دغه چې انادر پروین شاکر از ان میکینګ نو دا چې نو شیر عالم شنواری سے لیکل او کالم اغي پدی او چې ما تاسو د کتاب پیش لفظ وی نو ما ته خدا سي احساس شو چې کجر تاسو نثر لیکي نو هغه بد دي نظم نو زیات خي نو مسعود سید نو زما خو پیشه خو مې ټیچنګ وو سبق مبق ما خو له زما اردو سټډي وو اردو سټډي د پښتو کتاب مې ته بمېم کته شاعر سره خو زما لگا وو کنه نو بس بیا ما دغه کې ما ولي کول اردو کې ما سره نصر پاری ولي کلی داسې اوغه مې بیا لاهور کې یو پی ایچ ڈی ډاکټر او ګورنمنٹ کالج لاهور جعفر حسین غالبا نوم دا غیر پارا میں اگئی تم اولی گا اگئی فلاسفی کی پی ایچ ڈی وغیرہ نو اگئی تم اولی گا چتاسو دا او گوری چی لکا چاپکول لائق تے کنا نو اگئی دا توش دا دیر زبردست تے او دا کشان تاسو اولی کئی او چتاسو دا کتاب او گوری انکشاف ہو نو اگئی کی دا جعفر حسین سے لکل شتے او اگئی کی تاسو اندازہ اولی گی چی نصر زما لکه مطلب زما کتابونو ټول ایوارډ زغست لري
دي ډېر په ایوارډونو بم خبرې کوو په دې ټول سفر په خبرې کوو یو سو اوریدونکو دی غوي توار ورکو چې تاسو نه پوښتنه لري سلامونه ستړي مشي
وعلیکم السلام علیها خور ستړي مشي تاسو ته او په پوت سلامونه وایم تاسو نه مانی
وعلیکم السلام رور جان ډېر مننه چې خبرونه تم زنګ وهلې د خپل نوم خوایې او بیا تاسو پوښتنه سدا
جی زمان الف شاہ ریحان دے او زدا یو ہی نہ خبر
ډیره مننه الف شاہ ریحان اور ډیره مود پس م ټلیفون کو خو خدا خرغلا سر توایو پختنم صد جی
ملی خور او بس زو وایم غانا زب سو پختنی وکم کا تکرار یم پروگرام اوس ولا گو بیا بہانہ وانه
مهربانی او کتا سو تپوس
اول خ ډیر خوشاله شوما چستا سو د پختو شاعر را وستا
مننه
مون ډیر زیات خوشالي ګذار ډیر مشوندی خالق تی پختو ته ډیر خ کار کړه دی او بیا چی په زنانه او کی زما اول پختنه دادې چی مطلب دادې ناول چې دا په کوم ټیم کې الوستل خون کوي ورځي کا د شپې او بلخه پښتنه مې دادې چې کله چې دی خپل شعري شروع کوله شو کې د سنه پیدا شو چې مطلب دادې پښتو په مشرق کې خو مطلب د اوس وخت کې گزارا کیږي خو په مخ کې به مطلب دومره په خطوګه په خنه ضرورت نه کتل چې کله بیا د دې ملګری او د مطلب چا به د شیری غوالي د لا کومې د کلاس ملګری وي ان څنګه په بوته به سمره داد ورکاو کومې ملګری وي چې دې ته به ول چې کتاب ولې کومه کې تراش
ډېر مننه الف شاه ریحان رو راخسته پښتنه وستاسو مننه ور بشو کوس زیدوی صاحب دا کومبل کالری اول باغوی تور شو تاسو خو غوګونی سیخ پرونه تاسو د پښتنو جوابونه درکې خا بل اوریدون کی سره مرابطه کټ شو د نور بشو کلسوم صاحب ته خشته دی بالکل سلامونه ستړي مشي یو اوریدون کی تبه ور شو
وعلیکم السلام علی حتاتا استاد سمیل منی ته سلامونه وایم همیشه مبارز در سره
همیشه مبارز جان استړی مشه در توایم بخه مونږ وې کو استاد وړی کپرې شو سنگه تاسو خې
شکر دې مل هزار اعظم پښتنه ته
ضرور
اوله پښتنه می دا غږه چې شعر د دې په نظر یو الهام نه کنا شعر الهام نش نه لري
صحیح
او بل دغه چې چرته داسې در سره شوي دي چې ته د شپې درې بجې څلور بجې پاڅېدلې او یو غزل دې لیکلې
صحیح مننه همیشه جانې جی
او بل چې د دې څنګه شاعري خوښېږي
څنګه شاعري
شوخه کنه سنجیده غوندی
صحیح شوخه که سنجیده مننه.
اول مله یو غزل ور باندې وای نو
ضرور غزل ته به هم رازو د دوینه بنور فرمایشونه هم کو مننه ستاسو د ټلیفون څخه چې تاسو په خبرونه کې سبا غسته ستاسو ټوله پښتنه بخپل کلسوم صاحب جواب کیږي. کلسوم صاحب واپس تاسو ته رازو کافی پښتنه جمع شوي. نو الف شار هان چې تاسو کړو چې ناول لوستل په کوم وخت کې زیات خوان کوي پښپک کې خبر ورسکي
کتاب ویل چې کوم دیګ نه جی ار سرنګ کتاب چې څوک لیټریچر سره یا ادب سره شوق لري کغه اردو ادب شوق پښتو ادب شوق انګریزي ادب شوق نو د دې لوستل د شپې زیات بندل خون ورکي ځکه چې کبه بندل چاري خوب نور دي کاری له خوب نور دي نو هغه بیا د شپې ډیر مزه کوي ځکه چې آس پاس ماحول پر سکون نه کنه جی او دغه نه نو چې کوم خلک د کتاب ویل ودتی نو غي هو درزي هم ز ټایم وباسي او کتاب او دی رور بل پختنه کړي چې هغه وخت کې ماحول اوس دور پابندیان نشته خو هغه ساحت لګډیر دغه و نو څنګه چې ما وویل چې زموږ د کلی ماحول او مرسته هیڅ قسم نه وه نو په دغه وجه باندې ما خو اچا سره خپل شاعري یا نثر خو ما وخت نه لیکلی نو او شاعری ونو هغه ما دغه کړی و هغه ما بالکل پټه ساتلی و چې کله ما د کالج سبق ختم کو بیا مې یونیورسټي سبق ختم کو او بیا مې نوکری سٹارټ کړه جاب مې سٹارټ کړه نه پس بیا چې نور مخکې تهونه نو ما بیا ځکه پلار ته ووایي چې اوس کتاب چاپ کوم کنه جی نو دا دا د معاشري طرف نه د خپل لوکل سوسايټي د طرف نه د خپل کور د طرف نه ما سره اچا اس مرسته هم نه کړو په چرته ما ویلی هم دي نو ما ته انکار کړی دی چې لکه دا کتاب مې دا پرېدا
خو بیا هم تاسو دای باوجود تاسو ماشاءالله ته کتابونه چاپ کړی دي کلسوم صاحبې
او جنو بس هغه خو بیا دای چې ایج میچور شي بنده انډیپندنت شي کنه جی نو بس چې بیا کله بنده پخپل ځان پخپل ادبار چې پخپل پریس توړې جما پخپل چې ته اصلاح د پاره چا ته خولې شما او دا سټین بس دا بیا بنده بیا خو اوشي بیا خو اوشي کو چې کله بل چا د سپورټ ضرورت نو هغه ساتي هغه موږ چا نو سپورټ کړي دا بيبي سوال دي بيبي سوالو کو چې شعر الهامي کیفیت ته او کنا اسیم لیکلی نو دا بالکل یو الهامي صلاحيت ته او یو کیفیت ته یو الهامي کیفیت ته او بالکل شعر داسې راځي ذهن کې څنګه چې انسان ته الهام راځي کچری دغه سی نی نو تاسو وګورئ نو هر یو بني ادم شاعر نی دا هغه کس شاعری هغه کس شعر لیکل شي چې چا باندې دا کیفیت لکه نازلې دی شي نو هغه صورت دی لکه شاعری هغه صورت کیږي او دا افاقی شاعری او فطری شاعری او چې نا کم کس وي چې شاعر جوړېدل غواړم نو د هغه شاعری بیا فطری شاعری نی هغه به هغه واقعیتی شانتی شاعری کوي چې څنګه د هغه چا پر چل کې چې څه هغه ویني ګوري او سورې ذهن کار کوي سوچ کوي نو هغه عمر شاعري هغه کول شي خو د هغه څه وزن او بهرې په قابو کې نه راځي کنه جی او چې کوم شاعري الهامي کیفیت نه راوتی نو هغه چې کوم دی هغه شاعري په وزن په بهر باندې په خپل خود به خود سمې ډیر به تاسو خلک داسې لیدلی چې د سکول تعلیمي نه خو ډیر خف شاعرانی ډیر خف شاعرانی او جی نو دا بالکل یو 100% الهامي شاعري
صحیح او د دوی بل او دوی وی چې کله داسې شوی د شپې درې سلور بجې تاسو پاسې دلی او نظم ملي کلی
بالکل ډیر زله یو زل نه ډیر زل دا سې شی دی او زما به دا سې عادت او چې زب کله کټ کې ملاس ته مچ ته شپه کې به وی خښم او ذهن کې به مې دا سې سره لنو هغه به ما لاس باندې ولیکل قلم او کاغذ خو به هر ټایم ما سره خو د بالغ حساب مې قلم همیشه پروتو نو چې کله به دا سې کاغذ نو نو ما به په تیار کې دا سې په لاس باندې مې ولیکل سره هغه بس لاندې باندې راغله نو ډیر به دغه کې دل نه ریډیبل ونو خو زب کې کوې دم
صحیح کلسوم صاحب تاسو ته واپس راځو بیا تاسو د کم قسمه شاعری خوخه د بیا یو اخیره کې به تاسو نه یو نظم هم واورو یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی ګورو سوک تیرا سره اوس ته پوس کول غواړي سلامونه ستړي مشي زمونږ غږ کوور نو خبرونه تاسو په وړاندې د مهربانیو کې خپل پښتنه راته وای او حیات الله روډ په فیسبوک باندې پیغام را پرې خې دې فتح محمد دې دوی وی چې تاسو ته سلام وایم او ډیره پزړه پورې خبرونه ده. او حیات الله روډ تاسو نن وب خې دا واتس اپ باندې کال نشه کولې نو په فیسبوک د مشال ریډیو چې کوم سکایپ آی ډی د پای باندې تاسو کولې شي. یو اوریدونکو ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړي سلامونه. وعلیکم السلام. هیلا مدزی در سره ډیره مننه که تاسو خپل پښتنې وایې. مننه
خبرونه خو ډیره خیسته روانه کړې. متاسفانه وخت کم دی. یو پښتنه دینه کوم چې اوس خدا غسی دور دی چې هر چارلاس کی ټلیفون یې فیسبوک کارولی شي نو هغه شعر جګوي که نه یو بل نه یې راجمع کوي. نو دغه وړو شاعرانو ته دا څه پیغام ورکوي؟ او بله پوښتنه مې دغه د دې کتابونه مونږ پی ډی اف بڼه پیدا کولی شو که نه؟
صحیح.
او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کتابونه خو دې ډېر لوستي دي نو ما خپل دوه درې لنډې کیسې فیسبوک باندې جګې کړې نو ټولو پی لیکلي وه که نه؟ وای دومره وګدل لیکل د چا د لاسه دی چې مونږ یې ولولو؟ نو دا څنګه ورته ګوري؟ دغه زمونږ خواري چې مونږ کوو دغه به لوستونکي پیدا کړي او که وینه چې پیدا. نو وخت کم دی. ما دې ته درې شعرونه وړاندې کوله.
تاسو ووایې زر زر ارشاد ځکه بیخي وخت کم دی.
او خپل درې شعرونه ورته ډالۍ کوم. دا به نظرم کې راکړي شعرونه څه داسې دي وایي ممکن منه دې ملاقات لالیا ممکن نه دی ملاقات لالی او نن سبا نه دی حالات لالی او دا شمپړک ښکلی مې نه خوښېږي او د حسن نه باسي زکات لالی او د کابل جنت د تورخم په لاره ما په چکر بوزه د سوات لالی اوس مېلمنې ته شعرونه ډالۍ.
ډېره مننه ډېره مننه هیلې چې تاسو خبرونه کې سوا غسته جی. کلثوم صاحبې تاسو به څه ویل غواړئ؟
ډېر ښه ښکلي شعرونه دي. دوی چې لږ کوشش جاري وساتي دې کې به ډېر نکار او ډېر سلجاو به په دې کې پیدا شي. او باقي چې څنګه ما وویل که نه جي چې کم دغې د کم چې فطري شاعران نو دغې په شعر کې خود به خود بې سختګي نو د دې شعرونو ډېر ښکلي دي. ښه ښکلي په معیار برابر دي چې لیکل کوي نو بس انشاءالله تعالی چې ډېر ښکلي یو ټایم به داسې راشي زر کتاب بچا کی ان شاء اللہ تعالی.
او دوی وی چې وړو شاعرانو ته تاسو سره پیغام ورکول غواړي؟
بس موږ د دې ته زموږ دغه پیغام دی چې خپل اپروچ چې کوم دی نو لږ لوی کی کنه چې لږ تر لرې لرې پورې سوچو کی. زموږ دا ټایم خو داسې دی داسې دور کې موږ اوسېږو چې د جدید ساينس او ټیکنالوژي دور دی نو په ماحول کې او حالاتو کې سوسایټي کې بلا ډېر چینجز راشي. نو دی چې کوم دین دی چې سټڈی کوي کنه چې د ما وړو شاعرانو ته زما همیشه دا یو دغه پیغام چې تاسو سټڈی کوئ رحمان بابا وګورئ خوشحال بابا وګورئ حمزه بابا وګورئ د دې د لګلوي شاعران چې دي نو داسې تاسو وګورئ ولولئ نو د هغه نه به تاسو ته د ټکو د تورو د سلیکشن او د دې سیز به تاسو ته یو وکیبلری به تاسو جوړ شي کنه. او بیا په بنیاد چې تاسو شاعري کوئ نو انشاءالله تعالی معیاري شاعري به تاسو
لاره. صحیح. او دوی بیا یو تاسو کو کو داغي لنډ شان جواب راکې تاسو کتابونو ته لاسرسي دوی څنګه کولی شي او کنه په پی ډی اف کې آنلاین بڼه باندې کنه دوی بزی بازار ته واخلي به؟
تاسو چې په دې دغه باندې زما یو پیج شته تاسو سرچ کړئ کلثوم کلثوم افضل زید وی تاسو ورکی کنه جی نو په یوټیوب هم تاسو کولی شئ سما مرکی به عمراشي او شاعری به عمراشي کتابونه ار سره راشي.
صحیح. او بس پرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی. ډیره مننه جی. او په د ټولو اوریدونکو کتونکو په فرمایش کې تاسو یو زړه پوری تاسو چې کم زړه ته نږدې غزل وی یا نظم وی نو مننه به وی.
خجی دا زما یو غزل او زما د رانی اوخ کی کتاب کې ما چاپ کړو او چې هغه باندې ما ته ډیر انعامونه ملو شو او دا غي شعرونه صدا سي وو چې اوخ کې ددا سي پلوشي پړې د بڼو د پاسا لکه غټي چې راته ګل شي د ازغو د پاسا.
ډیر ښه.
او څنګه چې په بدو چان دي ګټلې د بیلاد جنگونه بل د صبر امتحان شته د خو د پاسا. او بل شعر دی پکې جی چې دنیا د تمې سمندر دی ځان په مډو غوا او کورونه چا دی آباد کړی دی چپو د پاسه، او زمکه که هر څومره اوچته شي اسمان به نشي، اسمان په سر دی ناراضي د خپو د پاسه، او لکه باران نه پس اسمان کې د بوډای ټالونه او داسې رڼا کوستا خندا د جوړېدو د پاسه. او که مسافر شو خیر دی را بشي، که ژوند وي باقي د انتظار دیوه بلیږي نه د مړو د پاسه. او اخیری شعر دی چې کله ځان ته مخامخ کله شاته کېږدم، او د جانان غم مینه مزایږي د لیمو د پاسه.
ډیره لا ډیره خسته شاعری و کور مودان. امید کوم چې د اوریدونکو کتونکو بم د خبرونه ډیره خوښ شي، به خي زیات کولو نو تاسو سره ډیره خبرې کولو خو اپاتې شوی، خو بیا هم ډیره مننه کور مودان چې تاسو موږ سره برخه واخسته.
ډیر مننه جی ستاسو د مشال ریډیو، ډیر مننه کوم چې موږ ته موقع راکړه، او موږ اوریدونکو سره لری لری ځایونو اوریدونکو سره او کتونکو سره موږ ملاقات شو، او د غي سوالونه د مددي مطلب دا شو چې د ادب دور لا ختم نه دی. موبایل خو هر بدل کړو، بالکل پریکټیکل غونډې کې اوس هم بلا ډېر خلک ته چې په لټریچر د تسبی اخلي. ډېر شکریا، ډېر مننه تاسو د ریډیو، ډېر مننه،
ډېر مننه. خوشاله اوسې اوریدونکو، او د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو، دا ودنن لپاره سر وخ پرونه چې پکې مو د کلثوم افضل زیدوی صاحب سره خبرې کولې. پر اتلونکو خبرونو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتي، د خدای پامان.